په افغانستان کې شپږ بجې شوې. ازادي رادیو اورې د ازادي رادیو په دې نیم ساعت خبري مجله کې موزه نوري است نوري هر کله کوم. د ناتو عمومي منشي وای تر هر وخت اوس د دې وخت ډیر نږدې شوی چې په افغانستان کې سوله وشي. له دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په کابل کې پرون ورته خبره کړې وه او ویلي وو چې دی هیله من دی په څه باندې دو میاشتو کې له طالبانو سره د سولې خبرې وشي، د سولې موافقه وشي. پر دې او ځینو نور موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. سالی محمد سالی دا خبرونه اوروي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې په افغانستان کې د ولسمشر ټرمپ د ادارې یو هدف سولې او ثبات ته رسیدل دي. د ناتو سرمنشوي په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره پیچلې لار په مخ کې ده. ایران وایي شاتګ ونه کړي او سر له سبب د خپلو یورانیمو غني کولو چاره چټکه کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې یو هدف په افغانستان کې سوله او ثبات دی. مایک پومپیو نن په نیو ډیلی کې له خپل هندي سیال اس جی شنکر سره تر بحثونو وروسته دا خبره کړې ده. هغه ګډ خبری کانفرنس ته په خبرو کې په افغانستان کې د پخلاینې مسالې ته هم اشاره وکړه.
فکر کوم هغه بریالي ماموریت ته اړتیا ده چې په افغانستان کې مو د پخلاینې لپاره پیل کړی دی، څو د تاوتریخوالي او هغه خطر اندازه کمه شي چې افغانانو او امریکایي پوځیانو ته ورپېښ دی. تاسې به د امریکا دوامدار فشار وګورئ چې له کبله به یې پخلاینه ترلاسه او خطر کم شي. ولسمشر ټرمپ دا هدف د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته د یوه ماموریت د چوکاټ په توګه ټاکلی دی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر چې پرون ناوخته هند ته ورسېد تر هغه مخکې په کابل کې و. مایک پومپیو په کابل کې وویل چې واشنگتن تمه لري چې د سپتمبر تر لومړۍ نیټې مخکې د سولې یوه موافقه وسی. بل خو د ناتو سرمنشي وایي په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره پیچلې لار په مخ کې ده. یانس سټولټنبرګ په بروکسل کې نن ازادي راډیو ته ویل چې په دې برخه کې نورو بحثونو ته اړتیا ده.
د سولې د هر موافقې یو اړخ به دا وي چې موږ څنګه وکړای شو داسې میکانیزم ولرو چې موږ ډاډمن کړي چې موافقې ته درناوی کیږي، عملي او تطبیق کیږي، ځکه نو سولې ته رسیدل اسانه نه دي، خو موږ مذاکرو ته اړتیا لرو او ضرور ده چې د خبرو له لارې حل لارې ته ورسیږو.
د ناتو سرمنشي زیاته کړه چې وسلول طالبان باید پوه سي چې د جګړې په میدان کې بریالي کېدای نه سي. په پام کې د ناتو تړون دفاع وزیران سبا د ناتو په مقر کې د افغانستان پر موضوع بحث وکړي. د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې د افغانستان د دفاع سرپرست اسدالله خالد، په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر او په افغانستان کې د ناتو ملکي استازی نیکولاس کی هم برخه لري. د ولسی جرګې د رئیس د ټاکلو لپاره نن هم حادثې له ناکامۍ سره مخامخ شوي. نن په رای ورکولو کې وکیلان ونتوانېدل کوم کاندید د جرګې د رئیس په توګه انتخاب کړي. دغه ریاست ته خان محمد ورداک، خان آغا رضایی، صدیق احمد عثماني او عبدالستار رحیمي ځانونه کاندیدان کړي وو. دا دویم وار انتخابات دي چې پر یوې جنجالي رایې تر لانجې وروسته ترسره کیږي. دغه لانجه د دې سبب سوه چې وکیلان دغه رایه باطل اعلان کړي. پرون هم د ریاست لپاره کوم کاندید د 50 جمع یو رایې په ګټلو بریالی نه سو. د ولسی جرګې واستازي رمضان بشر دوست نن عمومي غونډې ته وویل
لومړی ټکی دا دی چې موږ د داخلي دندو اصول له قانوني لارو نه دي تعدیل کړي، بلکې د مصلحت له مخې مو څنډې ته پرېښي دي.
شاوخوا یو نیم میاشت کېږي چې د نوې ولسي جرګې د رئیس د ټاکلو لپاره لانجه روانه ده. دغه لانجه څو وارې په لفظي حتی فزیکي شخړې هم اوښتې ده. ایران وایي شاتګ به ونه کړي او سر له سبب د خپلو یورانیمو غني کولو چاره چټکه کړي. ایران دا کار په داسې حال کې کوي چې په اټومي تړون کې له خپلو مکلفیتونو څخه تر شا کېدلو ته دوام ورکړی دی. د ایران رهبر آیت الله علي خامنئي نن په خپل ویبسایټ کې ویلي بیلابیلو امریکایي چارواکو پر ایران تور لګولی او سپکاوی کړی دی. د ویلي چې د ایران ملت په دغو سپکاوی په وړاندې تر شا نسی. بل خو د ایران د اټومي انرژي د سازمان ویان بهروز کمالوندی پرون صدا او سیما دولتي شبکې ته ویلي د ایرانیمو غني کول به د هغه ضرب الاجل پایته رسېدو سره جوخت چټک سي چې پر اساس ایران نسوي کولای تر 300 کیلوګرامه زیات یورانیم غني کړي. د تهران او واشنگتن ترمنځ وروسته له هغې کړکیچ او شته ورسې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیر کال هغه ټومي تړون څخه چې د تهران او د نړۍ د پیاوړو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شوی وو ووت. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو نن د هندستان له صدر اعظم نریندرا مودی سره په نیوی دیلی کې خبرې وکړې. دا خبرې په داسل کې وسوي چې د تجارت او تعرفو پر سر د دوړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ترنګلې سي ودی. د هندستان د بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر له مایک پامپیو سره تر خبرو وروسته یو ګډ خبری کانفرنس ته وویل.
له فرصته په استفاده د تروریزم په تړاو د امریکا مهم ملاتړ ستایو چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له ادارې مو ترلاسه کړی دی. هغه څه چې موږ یې وینو د سرحد په اوږدو کې د تروریزم په وړاندې هغه پالیسي ده چې واقعا زغم پکې ځای نه لري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر سعودي عربستان، متحده عرب امارات او افغانستان ته تر سفر وروسته پرون وخت هندوستان ته ورسید. بل خو په پام کې ده چې د رواني اونۍ په وروستیو کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هند له صدر اعظم نریندرا مودی سره په جاپان کې وګوري. او د کرکټ د 2019 میلادي کال په نړیوال جام کې د پاکستان او نیوزیلند ترمنځ مسابقه روانه ده. د انګلستان په برمنګهم ښار کې دغه مسابقه د میدان د لوندوالي له کبله ناوخته پیل شوه. د مسابقې په چیټاس نیوزیلند وګټه او د بیټنګ کولو پریکړه وکړه. نیوزیلند توانېدلې ده چې په یو څلوېښتو دو څلوېښتم اوور کې 195 منډې وکړي او 15 لوبغاړي سوځېدلې دي. پرون د دغه مسابقو په لړ کې انګلستان د استرالیا په وړاندې ماتې وخوړه.
له سلام محمد سالی مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. د ناتو عمومي منشي وایي اوس تر بل هر وخت زیات په افغانستان کې د سولې موافقې ته نږدې شوي. د افغانستان د سولې عالي شورا هم وایي که بین الافغاني خبرې ژر پیل شي د سولې د تړون امکان شته چې ژر وشي.
نو زه فکر کوم چې مستقیم مذاکرات او رسمي مذاکرات پیل کولای شي چې ستونزه لا زر حل کړي او لا په ډېره تیزۍ موږ یو موافقې ته ورسیږو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون په کابل کې هیله وښوده چې له څه باندې چې له طالبانو سره به په څه باندې دو میاشتو کې د سولې یو تړون وشي. پر موضوع مو د چارو د یوه کارپو نظر اخیستی.
زه فکر کوم چې اصلي بحثونه، اصلي مذاکرات، اصلي کار باید د امریکایي ټیم او د طالبانو ترمنځ ترسره شي.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي افغان ولسمشر به پاکستان ته په سفر کې پر څلورو مهمو موضوعاتو خبرې وکړي. یوه مهمه هم د سولې مسله ده.
افغانستان حکومت خلق نړیوال اوس د تعامده د ترسو څلوېښت کلن بحران ته د پای ټکی کېږدي.
د افغان ترک ښوونځیو د زده کوونکو د کورنۍ کمیټه د ترکیې معارف بنسټ په افغانستان کې د افغان ترک ښوونځیو د چارو له سپارلو سره موافق نه دي او اندېښنه ښیي چې دا به د زده کوونکو په راتلونکي منفي اغیز وکړي. ازادي راډیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ څپو سربیره لوی خبرونه کې د اف ام په 1.5 څپه صافه او وزي اوریدلې. شریخ خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار ته روشان په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته د سولې روانو هڅو ته. د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ وایي اوس تر بل هر وخت زیات په افغانستان کې د سولې یوې موافقې ته دوی نږدې شوي. ستولتنبرګ دا خبره نن په بروکسل کې د ازادي راډیو د خبريال دی وی پوښتنې په ځواب کې وکړه. که څنګه ښاغلی ستولتنبرګ وویل چې په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو لاره پیچلې ده خو په دې وروستیو کې په دې برخه کې ډېرې هڅې شوې دي. د ناتو عمومي منشي یو وار بیا ټینګار وکړ چې وسلوال طالبان باید په دې پوه شي چې د جګړې په میدان کې بریالي کېدی نه شي. ستولتنبرګ د سولې هیله په داسې حال کې ښیي چې یوه ورځ وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په کابل کې وویل چې دا هیله مند دی چې له طالبانو سره په څه باندې دو میاشتو کې د سولې یو تړون وشي. د ناتو د عمومي منشي یان ستولتنبرګ د وروستیو څرګندونو نور حال مې مخکې په بروکسل کې د ازادۍ راډیو له خبریال مصطفی صدیقي څخه وپوښت.
د ناتو عمومي منشي وایي تر هر وخت زیات په افغانستان کې د سولې یوې موافقې ته نږدې شوی دی خو ینس ستولتنبرګ په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل. هغه نن په بروکسل کې وویل چې ناتو له افغان امنیتي ځواکونو څخه په سیاسي ملاتړ او هم د دغو ځواکونو د پیاوړي کولو للارې د سولې لپاره شرایط آماده کوي. دغه هیله مندي داسې وخت څرګندېږي چې همدا نن د افغانستان په ختیځ کې دوه امریکایي سرتېري د طالبانو په حمله کې ووژل شول. ما له ستولتنبرګ څخه پوښتنه وکړه نوې صاحب چې د دغو دوو امریکایي سرتېرو وژل کېدل له طالبانو سره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړې استازې د اووم دور پر خبرو چې ټاکل شوی د راتلونکي شنبې په ورځ د قطر په پلازمینه دوها کې پیل شي څومره اغیز کولای شي؟ د هغه ځواب دا و.
NATO allies, United States, all the NATO allies and partners.
د ناتو متحدان د امریکا متحده ایالاتونه او د ناتو نور شریکان لا هم مرګ جوړ لګالي. د هغو کسانو له کورنۍ سره خواخوږي شیم چې د کورنۍ غړي په دې پیښه کې وژل سوي دي. دا پیښه په عین حال کې د سولې پیغام ورکوي چې موږ یعنی افغانانو او د ناتو غړو ته په ګډه هغه سي مرګ جوړ لاوړي.
نوري صاحب، لکه څنګه چې تاسو هم پویږي، ټاکل شوی چې سبا پنځشنبه په بروکسل کې د ناتو او د افغانستان په ماموریت کې د ښکیل هیوادونو د دفاع وزیران د افغانستان پر مسالې نور خبرې وکړي. په دې غونډه کې په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر، د ناتو لوړ پوری ملکی استاد نیکولاس کی، د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست اسد الله خالد، او د ملګرو ملتونو اروپایي ټولنې او نړیوال بانک استاد هم برخه اخلي.
له بروکسل د ازادي راډیو خبريال مصطفی صدیقي او چې د ناتو د عمومي منشي یان ستولتنبرګ د نننیو څرګندونو په اړه نور معلومات راکول. ستولتنبرګ وویل اوس تر بل هر وخت زیات په افغانستان کې د سولې یوې موافقې ته نږدې شوي دي. د افغانستان د سولې عالي شورا هم د سولې په اړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو وروستۍ څرګندونې هیله بښونکې بولي. د دې شورا ویان غفور احمد جاوید نن ازادي راډیو ته وویل چې هر څومره ژر چې بین الافغاني خبرې پیل شي نو د سولې د یوه تړون د ټینګېدو امکان هم شته. تر اوسه پورې طالبانو د افغانستان له حکومت سره له مخامخ خبرو کولو ډډه کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو تېره ورځ کابل ته په یو ناڅاپي سفر کې په یو خبري کانفرنس کې وویل چې د امریکا متحده ایالات د روان میلادي کال د سپتمبر تر لومړۍ نیټې یعنې څه باندې دوه میاشتې پورې په افغانستان کې د سولې یو تړون ټینګېدو ته هیله مند دی. نور حال د ازادي راډیو د خبري اکرام الله اکرام په راپور کې اورو.
د سولې علي شورا د افغانستان د سولې په اړه د امریکا د بهرنۍ چارو د وزیر څرګندونې او په قطر کې د امریکایي او طالب سازو ترمنځ را روانې خبري د سولې په برخه کې له هیلو ډکی بولي. د سولې د علي شورا وایان غفور احمد جاوید د چهارشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل دوی هیله لري چې د قطر ووم پړاو خبري د بین الافغاني خبرو د پایل لامل شي. نو موري ویل هر څومره ژر چې بین الافغاني خبري پایل شي هماغومره ژر به روانه شخړه حل شي.
نو زه فکر کوم چې مستقیم مذاکرات او رسمي مذاکرات پیل کولای شي چې ستونزه لا ډیره په زر حل کی او لا په ډیره تیزی مون یو موافقه ته ورسیږي. مزمن هیله مندي هم دا چې د ډاکټر صاحب خلیل زاد دغه دور مذاکرات به وکولای شي چې د افغانستان دولت او طالبانو تحریک ترمنځ د مستقیم او رسمي خبرو اترو د پیل لړۍ شي.
تیر ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو هم په کابل کې خبري اعلان ته وویل چې د امریکا متحده ایالات د سپتمبر تر لومړۍ نیټې پورې یعنی په راتلونکو څه باندې دوه میاشتو کې افغانستان کې د سولې یوې هوکړې ته د رسیدو هیله لري. ښاغلی پامپیو وویل په دې اړه چې د افغانستان خاوره به د نورو هیوادونو پر ضد نه کارول کیږي له طالبانو سره د یوې مسودې نهایي کېدو ته نږدې شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه له ترهګرۍ سره مبارزه د نړیوالو ځواکونو حضور بین الافغاني خبري او اوربان هغه څلور موارد چې له طالبانو سره خبرو کې مطرح دي او یوازې په یو مورد توافق ممکن نه دي. مایک پامپیو دا هم ویل چې تر اوسه هیڅ شی نهایي شوی نه دی. ښاغلی پامپیو د خپلو خبرو په یو بل برخه کې ویل هغه وخت را رسیدلی چې پاکستان د افغانستان د سولې له بهیر سره عملی همکاري وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په داسې حال کې د افغانستان په سوله کې د پاکستان د عملی همکاري غوښتنه کوي چې ټاکل شوی افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سبا له شاوخوا څلور نیمو کلونو وروسته د دوهم ځل لپاره پاکستان ته ولاړ شي. د افغان ولسمشر ویان هارون چخنسوري رسنیو ته په استولي ویډیو پیغام کې ویلي دي چې د سولې خبرې به د دواړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ د بحثونو په سر کې وي.
د سفر کې به په څلور موضوعات باندې تمرکز کیږي. اول منطقوي اتصال دی، دوام تجارت او ترانزیت او سرمایه‌ګذاري په افغانستان کې، دریم د امنیت په برخه کې به بحث وسی او څلورم د سولې برخه کې چون افغانستان حکومت خلق نړیوال اوس د تعامد د تر څو څلوش کلن بخران ته د پایتک کښ دی او باید ولدل سي چې د منطقې نور وادونه خصوصا پاکستان په دې برخه کې آمادګي څومره لري او سره همکاري کولای شي.
ولسمشر محمد اشرف غنی هم ویلي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د یو نوي فصل د پرانیستلو په هدف اسلام آباد ته ځي او ډیر هیله مند چې د زړې بې باورۍ ځای همکاري ونیسي. ولسمشر غنی په 2014 میلادي کال کې د افغان ولسمشر په توګه له لوړي څو میاشتې وروسته هم له افغانستان سره د اسلام آباد د رښتینې همکارۍ د جلبولو لپاره پاکستان ته سفر کړی و.
په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو په اړه د لوړ پوړو چارواکو د هیله بخونکو څرګندونو ته په پام سره مې دا مسله مخکې د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد نصرالله ستانکزي سره وڅېړل چې کله چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي چې د هیله مندې په څه باندې دو میاشتو کې به له طالبانو سره د سولې او تړون وشي، آیا د ښکېلو اړخونو د سولې په خبرو کې د ښکېلو اړخونو تر منځ کوم توافقات شوي که څنګه؟
زه فکر کوم چې اصلي بحثونه، اصلي مذاکرات، اصلي کار باید د امریکایي ټیم او د طالبانو تر منځ ترسره شوي او په زمین کې په زمینی ډول د افغانستان دولت هم باید په جریان کې ایښودل شوي او وروسته یې دا چې د پومپیو د سفر په نتیجه کې باید ټول موضوعات له کابل سره هم شریک شوي دي او د لپاره محرم نیول ساتل کېږي چې مسایل مخکې له امضا کېدو توافقاتو نه افشا نه شي تر څو نوي مشکلات پکې رامنځته نه شي.
د افغانستان حکومت تر اوسه په دې خبرو کې نه دی ښکېل شوی او د افغانستان د سولې لپاره هم د امریکا ځانګړي استازي مخکې ویلي وو په دې موضوع باندې ډېر ټینګار هم کړی چې د سولې تړون کېږي هغه به جامع تړون وي، یعنې په ټولو هغو مهمو مسایلو چې څلور د رسنیو ته تر اوسه راوتلي دي موافقه کېږي که نه، په یوه یا دوه به یې هېڅکله موافقه ونه شي. آیا که دغه تړون کېږي، یعنې په دې معنا چې دا به همدغسې یو جامع تړون وي؟
زما له نظره بله، ولې د خلیلزاد د یو مقتدر دولت له آدرس نه غږېږي، بلان غیرمسؤلانه باید نه وي غږېدلی. زما باور دا دی چې دا توافقات ترلاسه شوي یا د لاستیک مرحلې ته ځي نو جامع تړون دی.
خو سنځي چې پومپوم دا وویل چې موږ د افغانستان د حکومت په استازیتوب له طالبانو سره خبرې نه کوو، تر اوسه د افغانستان حکومت په خبرو کې نه دی ښکېل شوی، آیا داسې خو به نه وي چې مثلا طالبانو له دې ډډه کړې وي چې موږ دغه توافق کوو، جامع یې کوو، له تاسو سره یې کوو؟
نو زه فکر کوم چې په هغه صورت کې به لویه تېروتنه د امریکا دا وي چې یو ګروپ چې تر اوسه پورې په حقوقي لحاظ په رسمیت نه پېژني له هغې سره توافق کوي او برعکس یو دولت چې هغه په رسمیت پېژني هغه یوې خواته پرېږدي، دا نو بیا په حقوقي لحاظ ځینې ستونزې لري.
سبا اشرف غني ځي پاکستان ته، آیا فکر کوئ چې پاکستان دغه سفر به هم د سولې دغه پروسه چټکه کړي؟
زه فکر کوم دا ټول زمینې د خلیلزاد او د هغه لورې پروژې یوه برخه ده چې په منطقوي لحاظ هم صورت نیسي او پاکستان ته لازم فشارو لاندې راغلی. زه هیله منم رئیس جمهور غني او د ده ټیم چې ځي د دې فرصت نه استفاده وکړي په ستراتیژیکو نقاطو باندې پاکستان سره په توافق ورسي.
د چارو کتونکی نصرالله ستانکزی، تاسو څه فکر کوئ د غوړستې او سرګندونو ته په پام سره چې د سولې په برخه کې هله بخون کې اخکاری پرې اړه خپل نظر کول شي چې لمخ سره شریک کړي د افغان بسمت سواتل شمیر لري هم دا اوس پیغامونه راوستوي خبرونه په پای کې هر مرو درته لولو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له وو بجو د ماښام تر وو بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره لوی ښارونو کې د اف ام په 1350 په صافه اوازي اورېدلی شئ. او سمزو د کابل د ولسي جرګې د ریاست پر سر د راپورته شوي جنجال موضوع ته له تېرې ورځې بیا هم د جرګې د ریاست لپاره یو شمېر کسانو ځانونه کاندید کړل، پرله پسې رایه ګیري کېږي خو تر اوسه پورې یو هم په دې نه بریالی کېږي چې دغه څوکۍ وګټي. همداسې به د ازادي راډیو خبریال خان محمد سین له کابل را سره وصل دی. سین صاحب، که په لنډه اورېدونکو ته ووایه چې بالاخره جنجال تر کومې حد ته ورسېد؟
بلې نوري صاحب، لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه، نن د ولسي جرګې د رئیس د ټاکلو لپاره دریم ځل انتخابات وشول. دغه انتخاباتو ته د ولسي جرګې غړو خان آغا رضایی، خان محمد وردک، صدیق احمد عثماني او عبدالستار حسیني ځانونه کاندید کړي وو. د جرګې نصاب 210 شو چې ټولو خپل رائے وکړولې. د جرګې د کورنۍ دندو د وصول لمخې بریالي کاندید ته پکار وشه 50 جمع یو چې 119 رائے کیږي خپل کړی. د رایو لشمیرلو وروسته معلومه شوه چې خانغه رضایی واویا، خان محمد وردک اتیا، عبدالستار حسینی سوارلس او صدیق احمد عثمانی سلویخ رای وی وړی. په دې صورت کې یو کاندید هم 50 جمع یو یعنی 119 رای پوره نه کړو، د جرګې ریاست ته یو هم بریالی نه شو. د جرګې موقت رئیس ملک قیس نوراغا اعلان کړ چې د هغو دوو کاندیدانو ترمنځ چې ډېر رای وړي انتخابات دې بیا وشي. له غرمې وروسته د خان آغا رضایی او خان محمد وردک ترمنځ بیا انتخابات وشول. دا مهال د جرګې نصاب 211 شو چې 50 جمع یو 116 کېده. په نتیجه کې خان آغا رضایی 3 رتیا او خان محمد وردک 115 رای خپل کړی چې بیا هم دواړه کاندیدان ونتوانېدل چې بریالي شي. د جرګې موقت رئیس ملک قیس نوراغه وویل نوي انتخابات به د هغو دوو کاندیدانو ترمنځ کیږي چې د دغو انتخاباتو په ټول جریان کې ډېر رای وړي دي. بلې، د موقت رئیس آواز به واورو.
د اصولو مطابق د محترم رحماني صاحب 9.9 رای حسابیږي فیصدی ده، او د خان محمد وردک صاحب 15.5 فیصدی ده. بنا ان دا دواړه په دې دویم پړاو کې دا دواړه کاندیدان دي، دوی به رایګیري کوي.
بلې، نوري صاحب موقت رئیس د انتخاباتو وبل خو ورځ او نیټه یې ونه خوده. بلې
بله یاسین صاحب، یو دنیا مننه. له کابل د ازادي راډیو خبریال خان محمد سینو چې د ولسی جرګې د ریاست د څوکۍ لپاره د وروستیو انتخاباتو له حاله خبرو، لکه څنګه چې مو اوریدل نن هم انتخابات بې نتیجې پای ته ورسېدل او بالاخره د ولسی جرګې د داخلي طرز العمل مخې د رای ګیری په دغو ټولو بهیرونو کې چې هر چا ډېرې رایې ګټلې دي، د هغو دوو ترمنځ به بیا انتخابات کیږي. تر اوسه نیټه نه ده معلوم، یعنی په دې معنا چې د میر رحمان رحماني چې 123 رایې ګټلې وي او دغه راز د خان محمد وردک ترمنځ چې 45 رایې ګټلې دي، دوی دواړو ترمنځ انتخابات کیږي او هر چا که ډېرې رایې وګټلې هماغه به د ولسی جرګې راتلونکی رئیس وي.
خبری مجله اوری
د افغان ترک خونځو د زده کوونکو د کورنۍ کمیټه د ترک معارف بنسټ ته په افغانستان کې د افغان ترک خونځو د چارو له سپارلو سره مخالف دی او وایي چې دا به د زده کوونکو پر راتلونکو منفي اغیز وکړي. د دې کمیټې غړو نن په کابل کې په یوې خبري غونډه کې خپل نارضایتي څرګنده کړه. د پوهنې وزارت بیا وایي د افغان ترک د ښوونځیو انتقال د دواړو دولتونو د اړیکو په اساس شوی او د ترکیې معارف هم نیمه دولتي مؤسسه ده چې په خپلو فعالیتونو کې مستقلانه عمل کوي. تفصیل بیا هم د ازادي راډیو د خبریال خان محمد سین په راپورټ کې اوري.
د افغان ترک د زده کوونکو د کورنیو کمیټه په افغانستان کې د ترکیې معارف ته د افغان ترک د ښوونځیو پر لګیدولو اندېښنې ښیې وایي چې اجازه نه ورکوي چې د افغان ترک نور ښوونځي د دغه بنیاد تر مدیریت لاندې راشي. د دغې کمیټې یو غړي عبدالشکور دادرس د چهارشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل دغه بنیاد یو غیر دولتي او خپلواک بنیاد نه دی، بلکې د ترکیې له حکومت پورې اړه لري او فعالیتونه یې غیر قانوني دي. د وویل اصلا د ترکیې د معارف بنیاد یو انجو نه ده، بلکې یو دولتي تشکیل دی او په ثبتولو کې د افغانستان د اقتصاد وزارت تیروتی دی. له دې امله په افغانستان کې د دغه بنیاد ټول فعالیتونه غیر قانوني دي. د دغه کمیټې غړي وایي د دواړو هیوادونو د حکومتونو لخوا د ترکیې معارف ته د افغان ترک د ښوونځیو لیږدول یو ناسم تصمیم دی او د دغو ښوونځیو د زده کوونکو پر روحیه به چې اوس مهال ښه استعداد لري منفي اثر وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د اقتصاد د وزارت ویان سهراب بهمن په دغه وزارت کې د ترکیې د معارف د بنیاد د ثبتولو په اړه وویل
قبلن امی بنیاد ترکی بود
د بوبل د مخ کې لدی یو ترکی بنیاد او لغوه شوی او روسته لدی چې د بهرنوی چارو د وزارت لخوا مونږ ته یو مکتوب راولېګل شو مونږ ورسره سم عمل وکړو دغه بنیاد وقف جدید ته انتقال شو هر کار چې شوه د غیر دولتي مؤسسو د انسجام لخوا شوه ده
هر کار شته در انسجام مشغله
په ترکیه کې د 2014 میلادي کال له کودتا وروسته د ترکیه حکومت فتح الله ګولن د دغه کودتا اصلي تورن وګاڼو د افغان ترک خونځي چې د ګولن تر نظر لاندې فعالیت درلود د ټولو د تړل کېدو غوښتنه یې وکړه په هغه وخت کې د ترکیه دولت له افغان حکومت وغوښتل چې د دغه خونځیو فعالیتونه ودروي د افغانستان د پوهنې وزارت وایي د افغان ترک د ښوونځیو لیږدېدل د دواړو دولتونو د اړیکو په اساس شوي او د دغو ښوونځیو د زده کوونکو له کورنیو غواړي چې موضوع سیاسي نه کړي د دغه وزارت ویاندې نوریه نزهت وایي
کوم بنسټ چې پخوا یې د افغان ترک د ښوونځیو مسؤلیت درلود د دواړو هیوادونو د دولتونو لخوا منحل شوی او اعتبار نه لري او د زده کوونکو د کورنیو کمیټه د هغو کسانو جوړه ده چې نه غواړي دغه لیک په سمه توګه ترسره شي حال دا چې د انتقال دغه پروسه د افغان ترک د ښوونځیو زده کوونکو ته د اسانتیاوو د برابرولو په خاطر په پام کې نیول شوي دي
اغلی نزهت وویل د ترکیې د معارف بنسټ یو نیمه دولتي بنسټ دی د بودیجې امکانات د ترکیې د خلکو لخوا ترلاسه کوي او په خپلو کړنو کې خپلواک دی د پوهنې وزارت د معلوماتو له مخې د افغان ترک 12 ښوونځي په کابل او نورې په ولایتونو کې فعالیت کوي دغه وزارت وای په ولایتونو کې د ترکیې د معارف بنیاد ته د افغان ترک د ښوونځیو لیږدېدل بشپړ شوی او دغه بهیر په کابل کې هم روان دی خان محمد سین آزادی رادیو کابل
د 2019 د کرکټ نړیوال جام شیبه په شیبه له آزادی رادیو د آزادی رادیو له بپانی او فیسبوک څخه تازه معلومات واوري وبيني او ولولې
د انګلستان په برمنګهام ښار کې د پاکستان او نیوزیلند ترمنځ لوبه روانه ده. ازادي رادیو خبريال وصل وصال هم د شپې سره وصل دی. وصال صاحب لوبه څنګه مختزي؟
ډیر مننه نورس تاسو ته دومره سلام وړاندې کوم. لوبه خو روانه ده د دوړو هی ودونه ترمنځ نننۍ سیالي دوړو هی ودونه ته مهمه ده. نیوزیلند کې ګټینو سیمې فائنل ته ځي او که پاکستان یې بیلی نو کوته به ځي ځکه مخکې د پاکستان سره د پرته لبریا نه کله بریا تر راسته کی بیا هم دې یو ویل ژوندې پات کیږي چې دوی مخته تلای شي په فائنل ته په هر صورت یو تر شپږ ته منډې نیوزیلند کړی دي انځلو غاړي او شوی دي دوی دا ورسلو غاړي کله گیا دي لنګر تو غنیشم مریا منډې جوړ کړی دي او ګران هون هم یو 500 منډ باندې ولا دي اکثر صدا سی وو چې ښایي نیوزیلند نو دلا دې کمې منډې جوړ کړې خو اوس دې ګو په کوم څه راځي په بهانه پیل کړي او ښایي
بلې بلې وسال صاحب غږ دې سم نه راځي په دې لچه اوریدونکو زمونږ تاسو غږ سم واوري پاکستان هغه هواد دی چې راتلونکي شنبه په ورځ به افغانستان هم ورسره مخامخ کیږي د افغانستان ټیم د دې لوبې لپاره څه چمتو والی لري
بلې افغان لوبغاړي خپل سفر پیل کړی دی لیډ ځکه افغانستان راتلونکي د لوبې په لیډ شار کې دي تیری په سوګمتن خان کې وینو وی ان تمزي خپل تمرینات بکی تیاری بنی سي که څه هم د تیری لوبه بایللې دي خو بیا هم دوی وایي چې پاکستان موږ ورم اپ میچ ګټل او د بل میچ ګټل لپاره به هم دوی هڅه کوي چې داخل په روان نړیوال جام کې و بریا افغانستان ولري نو تیاری همسا کې کې ټول سره ته دې ماده کې نشي نو مو په اړه تم توقع هم نه چې لږ تر لږه د ګول چلو کې یو بریا دوی ترلاسه کړي چې نړیوال جام کې به بریا پاتې شي
بل ډیر مننه کور ودان وصل وسالو د انګلستان له برمنګهام خارج هم د شبه د پاکستان او د نیوزیلند ترمنز د لوبي ورستۍ حال راکو
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاله آزادۍ رادیو ته راستولې دي
د مخکنی موضوع په ارتباط مو چې تاسو غوښتیو د سولې په اړه خپل نظر سره شریک کړئ. ډیر واوریدونکو پیغامونه راستولې. عبدالله سګزی له هلمند لیکلي، زما په نظر سوله راځي که پاکستان صداقت وکړي. انګار خروټی له شکین څخه لیکلي، زه فکر نه کوم چې تر سپتمبر مخکې د سولې موافقه وشي. د امریکا د ولس د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو څرګندونو ته اشاره وچ پرون په کابل کې ویلو چې په څه باندې دوه میاشتو کې به له طالبانو سره د سولې تړون وشي. نور محمد اقیار له هلمند لیکلي، امریکایي او د ناتو چارواکي وایي سولې ته نږدې شوي دي، خو طالبان بیا د دې هڅو د پرمختګ خبره نه کوي. کور مو ودان پیغامونه تل راستوي، موږ محروم رو درته خبرو، خو نور وخت نه لرو. دا خبری مجله هم دومره و. زنوری اس نوری لتاسو اجازه غواړم، خو مایکروفون خپل همکار فرشته نگاه تاسو پرم چې استودیو ته راغلی. مهرباني،
تشکر نوری صاحب، خسته نباشین.